سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپې نه په جوشي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو هستی. نړیوال بانک پیو تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان اقتصادي وضعیت بیا رغونه ټاکنی شوی او لپاره لپسې ننګونو سره مخامخ ده. په راډیو کې چې پرون خبر شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام له مالي پلوه د افغانستان انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزې اړیکې د هېواد د اقتصادي ټاکنی توب علتونه بلل شوي. د راپورونو د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبي ناورینونو ځپلی دی، د بې وزلۍ د لوړې کچې، بېکاري، محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بې وسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو پنځمه غونډه نن د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوال فشارونو د زیاتېدو، د نجونو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤول محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیابا نننې غونډې ته وینا وکړي. د ملي مقامات د جبهې د نړۍ ول اړیک مسول علي موسیم نظری په خپل ایکس باندې لیکلی چې په دې غونډه کې ل نوی ډیر سیاسي شخصیتونه د ګوندونو او خزو استادو اګنل درلود. د روسیې متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بارنوي چارو د وزیر مارک روبیو او د روسیې د بارنوي چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاوه نن په ریاض کې سر وکتل. د دې خبرو هدف د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشري لپاره د لارې اوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه لري او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ویل چې هیواد د دې خبرو نتایج ونمني. ولسمشر ټرمپ د رواني فبروري میاشه په لمړیو کې د روسیا او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د خغلی پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو لري پای ته ورسوي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې او امریکایي وګړي کلوف وین بایزر له بنده خوشی شو. 28 کلن بایزر د روان کال د فبروري په ومه د 400 د ډیری لري لګي اندازې د لرلو په تور په واسکو کې نیول شوی و. د امریکا او روسیې رسنیو د راپور له مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بیګا د روسیې چارواکو لخوا خوشی شو. دا اقدام څو ساعته مخکې له هغه وشو چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په ریاض کې پیل شوی دی. روسیې خبرمدا چې په جرمني کې د وتاقاتی مرکز آزاد څېړنې ښیي چې په دې واد کې د ډیره بهرنیانو لویه برخه په عمده جرمو کې ښکیل نه دي. د آی او اف انسټیټیوټ له خوا په شوي تحقیق کې د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ پولیسو له خوا د سب شوي جنایي پیښو په اسنادو کې ویل شوي چې په یوه ولسوالۍ کې د بهرنیو وګړو د زیاتېدونکي تناسب او په سیمه کې د شوي جرم ترمنځ هېڅ ارتباط نه و. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. افغانستان کې پر اقتصاد د سیاسي بے ثباتۍ اغیز
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بي ثباتي مستقیمه اغیز په اقتصادي بي ثباتي او د خلکو په بیروزګاری د فقر کچ په لوړېدو مستقیمه اغیز لري.
دی ویانا غونډه په اړه ویشلي نظرونه
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه را منځته کړې نه ده.
او ایران سره د اوبو پر سر اختلافات په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې ووري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نړیوال بانک وايي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت له هم په بي ثباتي حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون د شنبه خبر کړی ویل چې دوامدار ستونزې نه څرګندې پالیسي مالی انزوا د بارنې مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستي ټاکنې یو سوداګر زړو کوڅې تلپسي کړکیچن کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو ناسرګندي پالیسۍ مالی انزوا د بهرنۍ مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو لامل د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثبات حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 450 سلنه زیات شوی چې 9 میلیارډ ډالر کې یو د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 15 سلنه معادل دی. نړیوال بانک د غرض ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامدار لوړه کچه، بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونو افغانان چې لاله وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمیر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګاری له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په حال وس دا په یو نیم سل روپۍ شاګرد مې هوټل کې په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي. کور مې نشته دی، هر څه ډیر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډیر دي، مکتب نشته دی چې زمونږ د حکومت نه دا خوښته نه ده چې کار روزګار راته برابر کړي. چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته بچو ته خوراک ډوډۍ خو وي سو کنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه له کوره وځي خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو بېخي نشته، موږ بېروزګاري دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کېږي. بېخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي. موږ ته د کار ځکه بېروزګاري ډېره سخته ده، واقع ډېر مشکلات سره مخامخ یو، هېڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 84% کم او 2.9 میلیونه ډالرو ته رسېدلي. ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر رقم شوی. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 11.5% زیاتوالی په اړه ویل شوی او زیاته شوی چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې د 2025 کال د جنوري تر 28مې 190.5 میلیارد افغانۍ چې 2.15 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي او دا د افغانستان د کورني ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بیکاری، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې چې د وضعیت نور هم خراب کړي. له 3 جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 3 جنوري په 6مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداري ورکړې چې روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشټوالي لامل د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د بندېدو له خطر سره مخ دي.
پر همدې موضوع مې د افغانستان پخوانی د افغانستان بانک د پخوانی بین ښاغلي شریف الله شیګوال څخه وپوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت بې ثباتۍ په کومه کچه کې ده؟
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بې ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بې ثباتۍ او د خلکو په بیروزګارۍ د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځای چې له 13 کلونو راهیسې افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمې شوې، بهرنۍ مرستې کمې شوې او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بده مرغه نشته، نو همدا لامل دی چې ورځ تر بلې نه یوازې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې لامله د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی.
بلې، یو مسله چې تاسو خپل ځین مسایل ته اشاره درلودله، که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دي، خپل د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا که نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو، کوم اساسي عمده مسایل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر چې خشي بي ثباتي طرف ته روان دي؟
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی او ترڅنګ اقتصادي زیربناوي. له بده مرغه افغانستان له 13 کلونو راهیسې 16 لسیزو راهیسې له دواړو محروم دی. موږ له 13 لسیزو په کور دننه هم له بیلابیلو زبرځواکونو همدار او په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربناوي هغه کمی زیربناوي چې درلودلې هغه له منځه تللي او تخریب شوی دي. یعنی کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري، بیا هم دغه خلک دغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغیزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي عدلون بدلون پر هیواد کې راځي. خو دغه خلکو اقتصادي ثبات به تازه کړه چې اقتصادي زیربناوي شته دي موږ له دواړو محروم یو تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مو خدا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکی جوړ شي زراعتي بانکونه جوړ شي خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي په اني وخت کې کومنګ چیرې داسې په کور دننه فابریکی ولرو چې صادرات ولرو ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی تر سوچ موږ په کور دننه تولیدات نه لرو او د ګاونډیو له وارداتونه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خود کفا نشو لبد مرغه موږ به دغه حالت سره مخ یو که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي مستقیم اغیز په اقتصاد باندې دي ځکه چې په کور دننه زیر بنا نشته او کله چې بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې خرابېږي نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادرات واردات هم اغیز لري.
بله ورسره د مرستو کمیدل کومه تاسو پرې وغږیږو دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې خپل پاتې کېدلې شي څومره د وړاندې د مرستو د بندیدو مسله باس راپورته شوې کنه دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لړ مهال کې د حکومت چې بندي شوې دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثباتمن دغه زونه لري.
یو خلا د اگست 15 چې 2021 کال کې جمهوریت نظام سقوط کړي افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې بعد امریکا مشرې د ناتو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارډ خو مستقیم زمونږ نظامی برخې ته راتللې هم دا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسیدلی او یعنی بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه خلکو مالیات ورکول اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کېږي باید فعالیت وي خلک کار وکړي خلک فروشات ولري بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي خلک ورس تر بلې د کار لمنه راټولېږي هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي کله چې دفتر فعالیت ونه لري کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري نو مالیه دولت ته نه ځي همدا ده چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
بله 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 دغه مسله چې پروسې غواړم پرې بحث ولرو هغه له دغه انزوا څخه د وتلو لار څه کېدلی شي څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه وځو هغه که په افغانستان دننه تاسو پر دغه اقتصادي مسایل باندې خبر وکړو کنه د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري چې باید موږ راشه در شو اقتصادي رکړ ورکړ ولرو.
لومړی غواړم تاسو هغه لومړنۍ پښتنې برخه تکمیل کوم د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو هغه هیوادونه چې د نړیوال پرختیایي ادارې یو سیټ فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوې ځندول شوې دي اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره غیز نه دی کړی چې حالت یوازې په پرمختیایي د بشر حقوقو او د ازادي دیموکراسي په بجنه پروژو باندې مصرف کېدلې. افغانستان کې له بشري مرستونیولي زموږ استاد په ډیرو برخو کې دغه مستقیم غیز درلوده کله کوم ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې ځندول شوې دي په مرکزی اسیا کې هم هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه تمرستې رسیدل چې د نوې ولسمشر خغلی ډونالد ترامپ د نوې پالیسۍ لمخې د ځندول شوې دي خو په افغانستان تاثیر ځکه ډیر دی چې موږ لبد مرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اتکا درلوده په کور دننه څنډ لرو هغه څه چې طبیعي منابع لرو هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبي سرچینې لري مادن لري خو لبد مرغه کله ورته ثبات نه وي که به ثبات وي امکانات نه وي نړۍ دومره انزوا شوي چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو دغه سیاسي تګلارې یا لیدلورې نشته دی پالیسي نشته نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالات کې پنګونه او کې چې په مادانو کې چې هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري.
افغانستان په خوانی بیان شریف لاشي کوالو چې موږ سره مرکه کړې و.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان په اړه د وینا پنځمه غونډه نن په اتریش کې د طالبانو د مخالفو لسګونو سیسي څیرو او د بیلابیل برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوې. نورحال د فیروزیزی په راپور کې
د اتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې قربانه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو پنځمه حقه ده هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو یو شمېر افغان سیاستوالو مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي په خپله رسنیو خبرو سوي واکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان په کې راټولې سوې دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفت څیرو د نظرونو د توحید چتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهې د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلی د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چې موږ یې ادا کوو دا دی چې د ویانا بهیر مالکیت د افغانانو په لاس کې دی، یعنی د طالبانو خلاف سیاسي ګوندونه، د ملي مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه، دیوان سالاران او ډیپلوماټان، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالانې دلته د دې بحث مالکان دي. نو دلته اصل دا دی چې د جمهوریت له سالمو ظرفیتونو کار واخیستل شي، د ویانا بهیر له دې پړاو نه د تیرېدو او په اسلامي او ملي ارزښتونو سنبال یو ډیموکراتیک افغانستان ته د رسیدو لپاره د عمل د پړاو مهندسي بهترین فرصت دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکوي د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وقته د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایط منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځینې پرنسیپونو په خاطر باندې چې موافق نه وم ورسره، څلورم ناسته کې مې هم سربېره پر دې چې د اجنډا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باور هم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي،
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. د ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه شوې وه او پکې راغلي وه چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې روسي مشروعیت کمزوري کوي. هغه مهال طالبانو ویلي و چې دوی د ویانا د پروسی په اړه له تفسیر سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنون کې په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډېری دا خلک دي چې البته ټول نه، هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولی یا پکې اکیلو یا یې ورڅخه ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي، په دې هیله چې د دغسې ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره، د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته کړي.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري. د ګډونوالو په خبره د ویانا پنځمه ناسته کې شاوخوا د نوي ډلو ګوندونو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو د حقونو فعالانو او استازو ګډون کړی دی. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اوتریش انسټیټیوټ کوي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې او امریکا جګپوړو چارواکو نن پر ریاض کې خبرې پیل کړې. د خبرو دفتر دوړې ودونو د اړیکو د خکولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بل شوې دي. اوکراین په دې غونډه کې ګډون نه لري. نور جزئیات راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالي سرګی لاوروف او له دوړو خو او نورو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکاو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډیر ترنګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لارا ورشي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پریښودل شوي دي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته ویل د ریاض خبرې به تر ډیره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکز وي، او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته بلاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي کنه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبه ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتمن ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یو معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سمنه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریز به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونی غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. خاغلی ماکرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړی او دایمي سوله غواړي، او د هدف ته رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي، او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتی ضمانتونه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د اوبو پر سر اختلافات لا هم په خپل ځای دي. د دې وزارت وین اسماعیل باقی پرون پیوه خبری کانفرنس کې ویل چې دوی بل خپل د حق په شان شي. نور جزئیات پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونی د رسنۍ ولوري غلطه تعبیر شوی. نوموړي ویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکی مسایل تعقیبوي، او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامدار عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کول ټینګار وشو چې د حقابې مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیات تکل نظر هم ولرو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او بهلمند بزرگتاری
د هلمند په باس کې د هلمند د سیم موضوع دا چې پاغي هوکړه کې د دواړو لوري ګټي معلومې دي، او باید د همغه هوکړې لمخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایرانی چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټي هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقعیت نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري. په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده
و در تعالی ممکن نیست بر افغانستان.
د نړیوالو اړیکو پوه عبدالقیوم افغان په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې ایران د اوبو له موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر ویلی و چې موږ هوکړې ته رسیدلی او ستونزه حل شوې ده، خو اوس بیا لیدل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوی دی. داسې معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشارونه راوړي، ځکه ایران له ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسله یې په ټولو مسایلو کې ځای کړې ده.
که څه هم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی، خو طالبانو او پخوانیو افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو ته ژمن دي، خو د دوامداره وچکالۍ له امله په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې افغانستان باید هر کال د هلمند سیند څخه 840 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون له مخې ایران د هلمند د اوبو 40% ترلاسه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د برېټانیا د وزارت په دغه وخت کې د بیا میشتنې لپاره له 2000 ډیر افغان پخوانیو کمانډیانو د غوښتنلیکونو د ردېدو خبره کړې ده. د بی بی سي دغه راپور له مخې چې تیر ورځ خبر شوې په افغانستان کې په هغه واحدونو کې چې د برېټانیا ملاتړ برخمن وو، د دغه کمانډیانو د خدمت کړه شوایت موجود دي او د برېټانوي ځواکونو له خوا روزل شوي تمویل او مستقیم ملاتړ شوی دی. له دې سره یو شمېر افغان کمانډو ځواکونه چې په تیر جمهوري نظام کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وایي چې د دغه غوښتنې لیکونه پر ردیدو په افغانستان کې د خپل ناڅرګند برخلیک پړه اندېښمن دي. نور حال د فیروزیزی پرپور کې
د بریتانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سي د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 مخبور کړی، په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریتانیا ملاتړ برخمن و، د کمانډویانو د خدمت کړه شواهد موجود دي. ویل شوی چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د بریتانوي ځواکونو لخوا روزل شوي، مالي تمویل سوی او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ سوی دی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردېدو خبره د رواني میاستې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د برېټانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي، د برېټانیا د بیا میشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د برېټانیا دفاع وزارت څلور میاستې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی، د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مرایل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال چړل شوی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټه ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټې ځواب راشي. سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کوم ستونزه نه واخو، اوس یې ویلي چې له دې ډیر م په تمه کیږي.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیل شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستی هیله همدا کیس و، هغه هم ونه شو.
د بریتانیا د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې، چې دا ځانګړې قطې د تریپل په نوم د بریتانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتیدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرح سو چې د طالبانو له واک مخکې په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د تیر میلادي کال تر سپټمبر میاشت پورې ۱۹۵۵ د دغه ARIP پروګرام په چوکاټ کې بریتانیا ته انتقال شوی دی. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دېره دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو درغې د مخه خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه هنیم بجو شي تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره. نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي بیا رغونه ټاکنه شوې او لپاره لپسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسۍ کې ابهام له مالی پلوه د افغانستان انزوا د بارانې مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزې اړیکې د اقتصادي ټاکنې توپ علتونه بلل شوې دي. د راپور د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو طبیعي ناورینونو ځپلی دی، د بې وزلۍ د لوړې کچې بیکاري محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بې وسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. افغانستان که څه هم په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې تل پر بهرنیو مرستو متکي و، خو په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د نړیوال مرستې وځنډې دي او سره په کور دننه اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو پنځمه غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوال فشارونو د زیاتېدو، د ښځو اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنۍ مسؤل محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا به نننۍ غونډې ته وینا وکړي. وروسته خبرم ده چې د روسیې او متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیوړتیا او د اوکراین د جګړې د پایته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. متحده ایالاتونو د بارنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن پر ریاض کې سره وکتل.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا بارک ولارسي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلې خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پکې لغګېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د رادیو لاري د زده کړو پکې خلک څه وایي؟
رادیو هغه شی دی چې مساری په ډېر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاس رسي ورته ولري. یوازې یو رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولی کته انلاین زده کړی کای نوري برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
ټوله کې انلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که انلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدې شي دغه هلي دغه يم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي. کزن له در سره هم دغه سیهر او رسپات شوم، نو شاید سی بورز مکتبونه واز شي، دغه رس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن ام د موضوع چیرو ملتي ام وکړي. قدر من اردونکو، له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې نجونې خوې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په وزري ډول مسلکی خونکي د ګوتو پښمار دي او په انلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پانتون ما سلاوا ځان پاک لا وای
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته یو خو کوالټی د نت زمونږ دومره ډیر نه دی صحیح دی زحمت وباسي خو څنګه چې حضور کې ته درس وای انلاین نشو لوسته ما یو هفته درس وکړو انلاین انټرنیټ کې اصلا کار نه کولو کله به زوم نه خارج دما کله لیفت کې دما انټرنیټونه خو بس چې درس ورکې تھیوري ویل کیږي اماری ازي نه ویل کیږي مثال نه ویل کیږي یو کې مې فرمولا نه ویل کیږي اواز خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس د علاقه نه کیږي هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي باور وکړ ما یو ځل کوم شروع کړ خو مې درس وایله د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته پرې خوست و اوس اصلا مې زړه نه کیږي باور وکړ دومره انلاین کلاسونه څه چې راځي زنه غواړم شرکت وکم ځکه یو خو زړه مو ماده بل سہولت نه دی برابر که یو کتاب یو سول ولو اماغه عبارت مثلا تھیوری چې وای عبارت د خکیږي مثلا د ذهن د لیک بدلیږي مثلا چې کله کا ګمان شروع شي دوره بنا بلد نو اوس ځکه اوس د درې سلور کله چې موږ درس نه دی ویل چې یو صرف کی نو کنه تمره ماده نو اوسېږي مثلا که هیڅ د انلاین درسونه نو سلوټ کله موږ شاته پات شو بیرته سر نام شروع کولو دا منټلی موږ ورته ماده نو خو دا بعضی انلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي یعنی هڅه کوي چې مثلا موږ ته یو ډاټ ورکی تاسو کولای شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي درس وایي دا ذهن لیک آماده کیږي سہولت نه پرشته جان هیڅ امکان نه لري ځکه استاد یو خبره کوي تبل
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي لبلې خواڅخه ځینی ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کیږي
توانونه ادا دي چې ځینی کسان مثلا لاټه مخته کړل هغه دا چې د بستا درسي ورځي څلويشت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغون کول او بیا د کړیال هغه ذهن تر سوال دا ستونزمنه و سوشل میډیا د لاري یا هم د بل کوم اپلیکیشن ل لاري د سیم په شکل باندې سره حاضرې جو استاد به ولاړ وي موږ به څه زده کړې ترلاسه کوو خو هغه شکل نو متاسفانه د سلند ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یو ورځي درسي مواد به په څلويشت کې فینځه څلويشت کې حتی ځنی وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړی وو بیا موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سول دا به ما هغه کتل چې متاسفانه ډیر موثر نه او ډیر تاثیرات نه درلودل
خو یو شمیر نور ځوانان به آنلاین زده کړې هر وخت په تیر بیا په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبانو د خزینه او د زده کړو مخه نیولې ډیره اړینه بولی د کندهار اوسیدونکو فاطمه ملک زی وای چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وای
کله چې ته وغواړې درس دا کې کاغذ آنلاین کې کتابي کې حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي خو ستا هدف چې څه شی دی ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړې وکې نه کاغذ آنلاین کې حضوري خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده زه اوس ژبه زده کوم ژبه کې حضوري کې آنلاین دواړه یو رقم دی که په سین کې که په آنلاین باندې خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري دغه نو یو څه سره ستونزه ده ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ شي دغه یو ستونزه ده نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري زه خپل په یو رادیو کې کار کوم یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې البته واتس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه مشتري لري بیا هغه چې ګورم دوی البته لیکلي وای چې موږ په هیڅ شي نه پویدلو وای موږ د تلویزیون او رادیو لاري وکولای سوې چې موږ اوس لیکل وکړو زه ورتاریا نظم دون شه د املا او انشاء مراد کړي شایسته لیکنه یې کړي بیا حتی شعرونه یې لیکلي ما ته راستولې په واتس اپ باندې وای چې موږ تاسو د رادیو او ټلویزیون لاري لیک ولوست موږ کړای دی
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي د رادیو لاري زده کړې د انټرنیټ لاري زده کړې دا تاسو اړینه بولی
سل په سلو کې باید رادیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار
کې یعنی ډیر انجونی ما لیدلې دي او زموږ اوریدونکو بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دوی خوشاله وي موږ ته اجازه نه راکوله خو دوی اوس کولای شي چې زده کړې وکړي نو دا ډیره مهمه ده چې باید رادیوګان او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي او که انجونی دي که لوکانې دواړه زده کړه ورته کوي موږ ته شاید نه معلومیږي مثلا اوس شاري سیمې دي هغه دي شاید راډیو ونوري خو که موږ ولاړ سو اوس دا غسې لرو پرتو سیمو ته هغه هر خبريال په زوار زیر پیژني خدا له دې سبب دی چې هغه غواړي چې دا غوڅ خز دکړه وکي هغه ویل چې موږ غواړو د انجونی چې موږ سره په تماس کې کیږي وای موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبريال ووسو وای دا خبره چې ما زده کړم ستاسو خز دکړه ده نو موږ باید دوی ته د څه وړاندې کو چې دوی ورڅ خز دکړه وکي نه نو رادیوګان او ټلویزیون نه په دې برخه کې باید کار وکي
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د دې ژورنالیزم په برخه کې لوړ زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده او استادان مې نورو خو ډېرې موثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډېرې خیز زده کړې وکړو. هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې په شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو موږ دپاره ډېر زیات ګټه وو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو ستونزې سره مخ کېږو نو نه به کېږو چې صبر وکړو دا خپله حل شي، بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپله دغه ستونزې بلې طریقه حل کړو. نو اوس که فزیکي وجود د انجونو یا د خزینه وو د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی، ښوونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساني لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړ شي. مګر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په کې صاف وکوي، نو کېدای شي دغه هیلې دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پوېږي شي که زنه له درس سره همدغه هر ورځ پاتې شوم نو شاید سی به ورځ د انجونو لپاره مکتبونه واز شي، دغه ورځ د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریږدي تر څو شرایط تی جوړ شي. نو کله ک انلاین زده کړې برابرېږي نو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربې شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیله در بخلی، څومره ورته خوشاله وي؟
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس را نه کیږي زه په ټولګي کې ناشته ما کنه زه آنلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره دا آنلاین ټکي چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزي چې آنلاین پرته لدی نه شي دی او چا غږ وورم یا چیرې وګورم، زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نشم لیدلی، نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نشم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چیز زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم. مګر نه دغه درس چې موږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې او یا فکر ته دا ورزي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري او تا ته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویبسایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري چې تر څو زمنګا خويندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کړې کوي تر څو خط درک افهام او تفهیم لري وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي، غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پوښا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی. په دې اکل تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګری د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې. بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمهیز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولای شي د ریاضیاتو، فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نسی تللی مېرمن کتابونه په کل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې وم، ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې ښوونځیونه، چې یعنې زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما له تلویزیون نه کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي، په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړی وي، صحیح اخستې وي، او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کیږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې اوس دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بل اخر هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود، او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل، او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ لپاره چې کوم استادان رابلل شوي وو، موږ ته زده کړې راکړې وي او کومه تجربه موږ سره شریک کړي. یعنی موږ دلته ډیر زیات راحت هم وو. هغه د کوم سرټیفیکیټونو چمتو شوی وو، هغه کوم روان انګلیسي خبرې کولی چې هم دلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړل لري چې یو څوک دا هیڅ کی چې زه آنلاین وي که فزیکی وي، خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه، د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډیر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه توري نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دی وکړه. ماته لږ لږې کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستری ترلاسه کړه، او دوی ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نشئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستری ترلاسه کړه، اسناد راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولیټکنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده، او د همدغې مستری په تور باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستری ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېریال کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستری ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي خلک زده کړي وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې، خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولی شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري
او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ لواجه لستونځو سره هم مخ کیږي. افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدی سره مو په دې اړه مرکه کړی چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او دا شمیرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې شوې دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د رادیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم منځري پروګرامونه دي چې هغه پیل شوی دي چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې د پاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینو نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي او د دوی څخه آنلاین ازموینې هم اخیستل کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نور هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. د آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دمداسې جاری وساتل سي دا به ډېر شوي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی او څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی سي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا او پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هیوادونو کې حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونا له لارې دا پرمخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې د هغې سره وروسته له اوس هم په اروپا او ځینو نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و خلک د دې دپاره آماده سول چې دغه له اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسې وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترې، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولی هلته ولاړ سي، هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره ترڅنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي، خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم ستا په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونه دي کې چلته راجم سي او یا یو ځای کښینی آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښینی. دې اجازه نشته خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، رادیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقه دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده رادیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل سي؟
استادان چې کله دي هر جمعه ځینې استادان یا شون کې دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکه هم دوی نیول سي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سي اړیکه ونسي خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پويږي نور هغه شون کې دوی ته پاره جواب نور کی ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی او څواوري. رادیو هغه شې دي چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یو رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولې کته آنلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخه باندې هغه سمبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه ته استفاده وکي او رسته داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او تبه یو آرام ځای کښینی او دا غي د پاره برق ته پاره ډیر اړتیاستا خول رادیو تاسو یو څه د چی ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښینی او هغه ته ورته وای چې تاسو د کتابونه واخلې نن دغه درس دی او د زده کړې هلته استاد یو ساعت هغې دپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هلې کچیر نه پویدل بیا دوی هر اونۍ د ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له سازمان سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر انلاین دینو او زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دې ترلاسه نه لري تر هغه ټول شته دا چې دی رادیو واوري د رادیو لار دغه زده کړو کې
که څه هم تاسو د انلاین زده کړو د ارزښت په کله خپل خبرو کې اشاره وکړه خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسی کولای حضوري لار چې صرف کې کینی نو آنلاین هم په ما خبره په درد نه لګیږي. دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبرې څه وي
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورنۍ هم هغه دپاره که ته د اکسپورت پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و زما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي او واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت تر سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري چې ته د هغې لپاره یو موټر باید ولرې ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ شي او بېرته بیا راسې ډېر وخت به دې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې د یو میز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام مو په آخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري امکانات لري مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نهسته او زه زده کړې نهسم کولی یا زه څنګه وکړم هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازنی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټي تا ته داسې لارې درښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دغو دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي د هغې د لارې استفاده وکړه د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوند دې ښه وي.
درن دوستانو دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
دخل لا منډکه په ګولو چې یخته د ژړ ګلونه ټول وینه تنوریان په پسېدي میده میده روانه د وشان په پسېدي شپلي وی بلا ما بیا یو وروت بنوریان په پسېدي میده میده روانه د وشان په پسېدي شپلي وی بلا ما تنا